ایوه پیخ را منسته کیگی یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د ساحوي دفتر د ارزونې څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو سیرت صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو په پیل کې دا راته وایي چې کله یوه واقعه کیږي یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي څه ډول یو څوک خپل دعوا را پیلولی شي
رحیم په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسې څه اشاره باید ولرو اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاهی نو دبه زیربت ارگانونو تا اطلاع ورکی یو دویم تحریک ده دعوا دی جزی پی وقتی که چی او سرای کومک او دی نجات لپار چیغی وکی استغاثه وکی ده دو موضوعات دی درایم دغه دی چی کل دی جرم نخبر سو یا سرای کشفی ارگانونو تا دی پا مورد که اطلاع ورکی تحریک دی دعوا لده زشورو کی چلورم ده دی چی شکایت چی کل د اشخاص او افراد له طرفه البته په د قوانین د پرانا کې د پیلېږي بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمي مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله دلته دعوا پیل کیږي او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم آثار د جرم ده یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي او یا خپله شخص راضي وایي چېره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي داسې بس اشخاص هم سه نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي دغه ته یې مراحل څنګه وي اول باید سړی امنیتی ارګانونو ته لاړ شي هلته خپله دعوه پیل کړي که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوه د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري چیغې به وایي لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک نن سبا ټلیفون دی غږ کوي یو سلو نونسته شمیرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی یعنی د قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده ولې د وسایلو په اساس باندې ده نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي موقع د کتابت نسته ده دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو تاسې په خپله انتقام نه اخلئ ځکه که انتقام تاسې وس تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی هغه کې داسې مظلوم واقع سي نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضرېږي خپل شکایت نه وړاندې کوي او منتظر دی دوی وسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي زیاتوالی وکړي هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دینه چې دی بیا کوي که نه نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کېږي جواب دی مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپله راځي یوه داوا رسمي داوا ځان ته نه پیلوي او خپله لاس په کار کېږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې کېدی شي بېرته خوشي شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو. د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن.
چې یعنی په افغانستان کې اداري فساد دی، وایي که زه دغه کس چې ماته ضرر رارسېدلی دی زه د حکومت ته حواله کړم نو حکومت به یې بېرته خوشي کړي.
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کېږي که فساد د اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف میل سوي دغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د هغې اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالي هغې انداز کې نو آلتا جرم ورته معلوم دی کنه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسي زده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته نو بنان په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مونږ مراجع قانونی مراجع ته عرسو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم ورته او رد مال هم سبکی. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره.
که چیرې متهمان یا مجنیالیه ډیر وي له یوه کس څخه په دې منځ کې یو کس له خپلې دعوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کیدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبیني دا کړې ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنیالیه هغوی باندې اقامې دعوا وکړله، پس بنا پر دلایلو باندې چې هر نوع دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زم ګمان باندې مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد د متهمینو وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله په حقیقت کې شاملین د ټولو هغه متهمینو کېدی سي د هغه د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوې د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه غواړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی باندې کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د موچګری د کسب او موچی یا بوت ګندون کې پاتله څومره پیګي
موچی د ګورزنه پیدا شوې چې ته بوت پوکې انسانان هغه شی ضرورت یو چې باید یو پاپوش ولري د موږ وخت د موچانو بوت جوړونکي کلاوشي جوړونکي چپلې جوړونکي د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډېر زوړ عمر لري په زرهاو کلونه عمر لري
د بوت ګندونکو پاکړه څه نظر لري
واقعا ډیره د سه مظلومه طبقه غریب کار طبقه خاموشه طبقه په وی خاموشه جبلګی خپل کار کوي او مناسب مز داخلي ظلم نه کوي ولاو که څومره فقیر وي
نن امدا موضوع چیلو په پایل کې د موچیګری د کسب تاریخ ته ورګرځو ارزښت روښانه وو او د بوت ګندونکو په اړه د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ قدر منارکونکو د موچی پلاس بوت جوړول یا پیوندول له پخوا زمانه څخه دود دی په لومړیو کې به انسانانو د حیواناتو او ونو له پوټکو څخه ډیر عادي او ابتدایي بوټونه په خپل غندل موده وروسته موچی را پیدا شو د بوټونو د جوړولو لپاره په کلیو او خارونو کې لک ټوټه ځای بیل کړ په سره وړکې کېګدی ودروله ځانته شړی یا هم ارزان بیا فرش څو قاته کړ ور باندې کېناست چکوش تار ستن قیچی او ځینې نور د ضرورت وړ شیانې برابر کړل بیا یې د بوټونو جوړولو زړو چپلیو او چپلاکو ګنډلو ته مخه کړه د وخت په تیریدلو سره پر مختللې فابریکې ورغېدلې او یو شمیر بوټ ګنډونکو داسې ماشینونو ته لاسرسی پیدا کړل چې ډیر کار یې په لږ وخت کې ورته کاوه که څه هم افغانستان ته له بهر څخه ګران بیه بوټونه راځي خو دا چې د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی په هیواد کې جوړ شوي بوټونه په کمه بیه رانیسي.